ستاسي بيغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې یو ور بیا. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15مه افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه برابروي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یکشنبه په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره کتلي. په خوست ښار کې د یکشنبه په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې څو ساعته وخت ونیو څو د اور وژنې ټیم دا اور مهار کړي. لا د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبه په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په وتخیلو کې په نښه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېمه مسابقه سره وکړي. د تیرې شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمنی د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لیوی بلی زاویې د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبر خیدی. دروشه و اختر ده تاریخ پا تاکلو که ده طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم. خوب تر هر سلومده ده تیری اونه ده لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که ده مستریو او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 500 ملایانو نا ده مستری ده سنت تر لاسکه اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو ده بخت و افغانان غصه پاراولی.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکېږي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه.
بیرونی محصول دی، بیرونی مرزي دوستان دی، داخلي مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي. شون دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
د افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناسته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوچي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې. وای افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده. او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاس ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله 18 ناسته رابللې چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان 18 غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه ده چې په طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی په خوانې مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پښولو روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاسو ګرېوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګړه تکیدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګړه تکیدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او دیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
کې هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. اندوان د تاریخ پر وړاندې کې ډیر وړاندې نظم اولي دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او د وکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډیره خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرې. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصادي
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهم پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمونږ صادرات لوړ شوي دي، او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ دپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کڅوړې ته وګورو چې په دې کڅوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی، یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادرېږي. نو که دا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننی بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، نه په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي، دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی، او اوس ما پرېږده غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای، زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کېږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسي تلای. یو غټه مسله بله دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دی غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي، هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته، او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرښه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرښه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتنو بنده ژغ کما جذبره د خدای په دې کوم بنده راخم واقع په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتنو دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی ځکه هر سیاسي لیډر دی په دا بنده ز بیا ژغ کما چې مهرباني وکړي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجاد و د کوم دغه څه نشي چې ګدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت خینی وکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړ، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د آزادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار، ژوند، خوب، هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتر مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 1,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدای شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او امید کوي. او په همدې سره نو د نن ومې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې ونې مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.